اجمل آن میزبانی میکنم.
تشکر سید سامی عباس. قدرمنو دوستانو از ما اجمل آن سلامونه و منید ازادی رادیو یو ای بل خبرونه ته محرک علیکم. دا چین ولسمشر وای چې هیوادی په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستو لپاره هڅه کوي او دا هیواد به وهڅي چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وای د اوکرين په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلن له 500 زیات موارد سره. درنو دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 کسانو ته رسیدلی. دا ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړی چې له روسیې څخه د اسلور سوا د توغندیو دفاعي سیستم نه پلوري. او د امریکا پوځي ویډیو خبره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو شمیر 9 کسانو ته ورسید. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې د 4 پوځیانو په ګډون ټول 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، 4 نظامیان او 4 نور ملکي وګړي شامل دي. همداراز 12 تنه ټپیان حوض بیر روغتون ته لیږدول شوي چې په ټپیانو کې 3 نظامیان، 3 ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خغلی خوګیانی زیاته کړه په ټاپیانو کې د دریو کسانو صحي حالت نازک دی. لدې مخکې ویل شوي و چې په دې چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 12 نور ټاپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې پرون مازیګر د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې یو انتحاري برید کوونکی چې ظاهرا یې د سیمه ییزو پولیسو یو موټر په نښه کړی و چاودنه وکړه. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د بغلان پولیس وايي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو 15 وسلوال وشلې. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت د پنځشنبې پورس په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل:
پولیس قمندانۍ امې ولایت بغلان
و هم دوی د بغلان د امنیت قمندانۍ پولیس او د ملي امنیت ځواکونو د دوشي وسلوالۍ په اړه ونسیمو کې عملیات کړي. په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او د دوو تنو سر ګروپان هم په وژل شوو کې شامل دي. د خاغلی بشارت په وینا په دوشي وسلوالۍ کې د عملیات پرون سهار مهال وشول. طالبانو تر اوسه په بغلان کې د دې ډلې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې سکل 250,000 زیات افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لرل ایران او پاکستان هیواد ته ستانه شوي. IOM په یو بیان کې چې د پنځشنبه پورې سپور شو ویلي چې دا کډوال دروان میلادي کال له پایله د روان جون میاشتې لومړی پورې هیواد ته ستانه شوي او ډیره برخه یې چې شمیر نږدې 1,690,000 تر رسیدګي له ایران نه راغلي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال تر پایه خایله 15,000 زیات افغان کډوال په ایران د اقتصادي بحران لکبل افغانستان ته ستانه شي. د 2013 کال په اوږدو کې 3,300 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شي وو. د IOM د شمیرو لمخې له 2012 کال راوروسته له 3.2 میلیونه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، خو په عین حال کې د جګړو او وچکالیو له کبله له 3.5 میلیونه زیات نور خلک په هیواد کې دننه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا پوځي ویډیو خبره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ده چې امریکا او متحدانه ایران پکې ملامت غړي. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د پنځشنبه په ورځ ویل دا ویډیو ښیي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د کښتیو عمله یو ناچاو د مقناطیسي مایندوی هغه تیل لیږدونکو بیړۍ څخه لرې کوي چې برید پرې شوی. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ کورنۍ ویان بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت مازیګر په څلور بجو ولسته کو د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک د غزمی وکیختې د کوکا کریجس په نوم بارون کې بیړی ته نږدې شو چې څارل کیده او ثبت شوی چې ناچاو د مقناطیسي معنی لدی کیختې لري کړي. چارواکو سی ان ان ټلویزیونی شبکې ته ویلي پینټاګون باور لري چې دا د ایرانی ځواکونو لخوا په دې پیښه کې د خپل کیلتیا د شواهدو د لری کولو هڅه وه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي دفتر د پنځشنبې په ورځ ویل دوی په قطعي توګه د امریکا دا بې اساسه ده دا بی اساسه اداره دوی چې دوی د عمان په خلیج کې په تازه برید کې ښکیل وو. تر دې مخکې د ورځې په پایل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن د امنیت شورا ته وویل څو د هغه روخانه ګواښ په وړاندې ودرېږي چې تهران په سیمه کې رامنځته کړی دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې پر دوو تیلوړونکو تجارتي کښتیو حمله د ایران کار بللې ویلي دي. دا په سیمه کې د کړکېچ د پراخولو لپاره د ایران د کمپاین برخه ده. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د کارول شو چاودیدونکو موادو څرنګوالی او د دې حملې پیچلتیا ته په اشاره وویل دا د هغه حملو لړۍ ده چې ایران او لاسپوڅي د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کوي. او ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړې چې له روسیې څخه د اسلور سوا دافي هواتو غندې نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو پرون وویل د امریکا لدی ګواخ سره سره چې ترکیه به د F-15 ډوله جنگي جټل وټکو په پروګرام کې لګډون به برخې کړي انقره به د روسیې توغندیو له پیرلو په شان نشي. د چاو شغلو له دې سرګندونې ورځ مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د هیله مند متحده ایالات به له خپل ګواخونو لاس واخلي. تمه ده چې اردوغان به درو جون میاشتې پاتې ویشتمه او نه ویشتمه په جاپان کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. متحده ایالاتو د جولای 23 پورې ترکیه ته مهلت ورکړی چې د اسلور سوه توغندیو پیرلو له پریکړې په شاشي کنه د F-15 جنگي جټل وټکو په پروژه کې له ګډون څخه به برخه کېدای شي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې پدې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د چین ولسمشر وای چی هواد به اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته ته وهڅوي. شي جن پنګ د خبري پرون په بشکک کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د هلمند قومي مشرانو او د دولت ملکی مامورینو پرون د افغان ځواکونو په ملاتړ په یو غونډه کې د حکومت څخه د زینو نګدې سیمو د بیرتنیول لپاره د عملیاتو غوښتنه کړې ده. په کونړ کې د خونځوی هغه سلګونه خون کې چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د انتخاباتو د کمیسون سره موقت کار کړي شکایت کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسون دوی ته هغه حق زحمت چې ورسره یې ژمنه کړې و نه دا ورکړي. همدارنګه کا وخت د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناسم چلن له 500 زیات موارد ثبت کړي. د سیمه اونړې په مسایلو کې دا موضوع څیړو. نیمه نړۍ چې د خزو لپاره ځنګړې پروګرام دی او همدارنګه کور کله په دې خبرونه کې خبرېږي. د چین ولسمشر وای چې هیواد اسلام آباد د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته ته هڅوي. شي جن پنګ پرون د کرغستان په پلازمینه بشکک کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې دا څرګندونه کړې. خغلی غنی هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د سیمه ییز اجماع لپاره د چین ونډه مهمه بللې. ولسمشر غنی د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بشکک کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې اورو.
د چین ولسمشر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري مهمه بللې او ډاډ ورکړی چې چین په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ارک په یو خبر پانه کې وایي شي جین پینګ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې پیکینګ به اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته وهڅوي. دواړو ولسمشرانو پرون د خبرګولی په درويشته منیټه د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې سره وکتل. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی دی چې وای په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده او له طالبانو سره د خبرو لپاره د سیمایز اجماع پر رامنځته کولو کې د چین رول مهم دی. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې چین په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلانوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کوي. د تیر کال په وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ویلي وو چې هیواد باید د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حلیم الله کوثری وایي چین لیوال دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو له هڅو سره مرسته وکړي، خو د خپلو ګټو پرانا کې لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ښاغلی کوثری زیاته کړه.
یو هدف د چین دا ده چې فکر کوي باثبات افغانستان د دې د اقتصادي پالیسۍ او اهدافو لپاره په منطقه کې مهم ده، نو دوی د دې حمایت کوي چې طالبان باید د حکومت سره کښېني. دویم هدف یې دا ده چې داسې یو سوله افغانستان کې رئیسي چې د امریکا وتلو دپاره لاره هواره کړي. نو د دغو دوو اهدافو په رڼا کې دوی به په پاکستان باندې فشار راولي. که چیرته چین نه دا توقع اوسي چې دوی په پاکستان باندې تر دې حده فشار راولي چې خپل اهداف ته دې توجه نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې چین دا کار وکړي.
پاکستان په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو افغان چارواکي د پاکستان نیت ته د شک په سترګه ګوري او وایي دا هیواد باید په عمل کې ثابت کړي چې په افغانستان کې پرختیا سوله غواړي. په پام کې ده چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر رسمي بلنه دوه اونۍ وروسته اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د دې هیواد د عملی همکارۍ غوښتنه وشي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند قومي مشانو او د دولت ملکی مامورینو د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو د حکومت څخه د ځینې نږدې سیمو د بیرتنول لپاره د عملیات غوښتنه کوله. د افغان ځواکونو د قربانۍ او حضور ستاینه په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایت تر ټولو ډېرې سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې.
پلشکرګه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ د غجوړې سوي غونډې ته ویناوالو ول مرکزی ادارې د سرتیری پر تجهیز او په امکاناتو سمبال کړی چې د جګړې په لومړی کرښه کې دي. ګډونکوونکو په اینال کې د افغان ځواکونو مو غوښتل چې د خلکو سره د دندې په خاص ډول د عملیاتو پر مهال نیک برخورد وکړي او د چمال او ځان ته آزار ونه رسوي.
یوازنی خواهش مې دا ده چې د خلکو سره نیک برخورد وکړي. دا بیگانه دي، دا تاسیس خپل خلک دي، د مشرانو خصوصا د علماء کرام دا زموږ سیسن د دین سنی دي، باید د سره ډیر پاملرنه وشي.
لازم ده چې موږ هر ورځ دوی ته ګلونه په غاړه ورکو. دوی هلته وستای چې پر وظیفه باندې هاو هغه همکاري چې زموږ لپاره لازم ده چې دوی سره وکړو. مثلا د هغه چا پاک معلومات چې اغه زموږ د امنیت تامین سبب کیږي، دا هم د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د سټایلو یو ډول دی.
هغه معلومات چې د ولایتي شورا لخوا د ازادي رادیو په واکه ورکول سوي دي چې د هلمند د ټولو سرتیرو په خاص ډول پولیسو تشکیل په مراتبو کم دی او د پروکول یو څه خاص څرک هم نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند چارواکو تازه په یو شمېر سیمو کې د پراخه چانیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا عملیات به په هغه سیمو کې وکړي چې دمګړې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي.
په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي. نو موږ په د پلان مطابق به هغه نقطې چې دشمن سره په لاس کې دي هغه هم په ونیسو چې کېدای شي په لنډ وخت کې موږ یو بله منطقه هم د دشمن څخه خلاص کړو.
د افغان ځواکونو د ستاین یو ملاتړ د غونډه په هلمند کې د سرحدونو او قبایلو ریاست لخوا جوړ شوی و چې د دیو ګړو ترڅنګ سپینژرو او دولتي مامورینو هم پکې برخه اخیستې وه. د وسلوال پوځ د سرتیرو په داسې حال کې ستاینه کوي چې د هلمند اکثره سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي او د غذای پر امن سیمو او کمربندي پوستو باندې بریدونه ته دوام ورکوي. مدلیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې د خونځیو په سلګونو خون کې په دې شکایت لري چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د انتخاباتو کمیسون سره کار کړی خو تر اوسه یې ورته مزد نه دی ورکړی. د دې موضوع تفصیل له کونړ څخه د رحلان انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې خون کې وای د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره څو ورځې دنده تر سره کړي سختې ګاللې خو تر اوسه د کار مزد نه دی ورکړل شوی. د عمرا خان لیسې دوه تن خونکو ازادي راډیو ته وویل
زمانم جاوالدین سمیم دی او انتخاباتو سنټر رئیس ما خو تر اوسه پورې کوم کار چې مونږ کړی دی د هغې کومه هغه زخمه مونږ ته نه دی راکړی شوی. دا چې دا یوه ملي پروسه ده او دغه پیسې چې خلکو کار کړی د کار د بدل پیسې خپل مزدوري یو ته ور نه کړی شوی کېدای شي چې دا پروسه په آینده کې څوک په دې کې برخه وانخلي.
زمان شمشاد حبیبی دی زه به خپله رئیس د محلومه تر اوسه پورې چې مونږ کار کړی دی دا څو میاشتې تیر شولې تقریبا کال قبل کېږي مونږ ته پیسې نه دي راکړي او دغه انتخابات کم کمیسون چې دی دغه باور خپل د لاسه ورکړی.
خون کې وای که د ټاکنو خپلواک کمیسونه ورسره اړوندې نورې ادارې دوی ته د خپل کار مزد ورنه کړي نو په راتلونکي کې به یې په یوه خبره او ژمنه هم څوک باور ونه کړي او اوس هم دوی ترې زړه توري شوي دي. میا خان بانډوال وای
مونږ چې خپل خولی ته کړی او ډېر پراسي خدمت هم کړی او معلومینو نو مونږ ته هغه خپل وجوره هر څه چې کېږي هغه مونږ ته نه دی راکړی. مونږ د دې خپلواک کمیسیون نه خوابه دي او حتی چې کرکټ لرو هیله ده چې د ازادي راډیو له لارې نه زمونږ هغه چې دغه بېوزلو معلومینو بېچارهګان په ډېرو بد شرایطو کې شپې ورځې تېروي نو که زمونږ هغه دغه ته ورسیږي.
په کونړ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سرپرست سعادت الله مرزا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو خون کو د شکایت واړه وویل
دا اوس فکر به ډیر شو دی مطلب ختم دی هغه تیر وخت ته باندې باندې ځوان کو په تذکیرو کې مشکل په نړۍ کې په چا په درځي دی کې دی تذکيري نمبر او د اکاونټ نمبر کې مشکل هغه موږ ورلې کړی دی دا پرونی متماره به ته کوی دا پروسه ختمه ده بس دی لند اورز کې دا خلک ته ماري دی
دا ولسی جرګې لټاکنو اته میشتې په تیری دودي خو په کمیسون کې د شته ستونز لامل نه یوازې دا چې یاد کمیسون دوی سره همکار خون کو ته د کړي خدمت پیسې نه دی ورکړي. په مرکز کابل او ولایتونو کې ډیر نور مشکلات پیدا کړي دي چې ورسره خلک د ټاکنو په کمیسون او د هغوی په کارونو بے باور شوي دي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو اوس به موږ راشو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فرشته جلال زئی ورته کتنه کوي.
Stars and Stripes خبرونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د استرالیایي څرنیز ادارې پر رپورت تبصره کړې ده. د مقالې سرلیک د افغانستان تر سوریه هم په نام نه هیوادونو کې دی. د استرالیا د اقتصاد او سول انسټیټیوټ پر رپورت کې تیر کال سوریه د امنیت د خرابوالي لامل په ورستی ځای کې و خو سش کال د ځای افغانستان نیولې دی. هم دې ادارې تیر کال افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼل و چې تر ټولو زیات وګړي د تروریزم قربان شوي وو. د ادارې تیر کال ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په کچه په څلورو کسانو کې چې په تروریستي حملو کې وژل شوي وو یو په افغانستان کې و. د استرالیا د اقتصاد او سول انسټیټیوټ هم دراز ویلی چې په افغانستان کې په ورستیو 15 کلونو کې د امریکایي ځواکونو لوی برخه له هیواد وتلی پر کورنیو امنیتي ځواکونو د خلکو باور 1.5% کم شوی دی. د رپورت په حواله افغانان تر بل هر وخت زیات د جنایي جرمونو څخه اندېښنه لري. په رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد هڅو ته هم دنده اشاره شوی ویل شوی چې په خبرو کې لا هم د افغانستان حکومت چې طالبان د امریکا ګوډاګۍ ورته وایي نه دی شامل شوی. خو په نور نړۍ کې ډیرو خلکو ویلي چې د پخوا پرتله زیاته ازادي لري او په هیوادونو کې د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو په ګډون ټولو خلکو ته د ښه ژوند زمینه برابره ده. ټایم مجلې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د قومندان جنرال فرانک مکینزی خبرې خبرې کړې چې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش د فعالیت پړه کړې وي. جنرال مکینزی په جرمنی کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې داعش په افغانستان کې یو جدي تهدید دی. ټایم مجلې لیکلي د جنرال مکینزی په باور داعش که څه هم په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پراخ کړی، خو په دغه هیواد کې د یوې ستونزې په توګه پاتې ډله ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویندوی ازادي راډیو ته ویلي چې داعش په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوې ده. او د ترکیه حریت خبرونې د افغانستان د یو شمېر سایکلز غلوونکو په اړه مقاله خبره کړې چې د افغانانو او ترکانو د تاریخي او دوستانه اړیکو د درناوي لپاره 4000 کیلومتره مزل کړی دی. لسو سایکلز غلوونکو له هرات د سفر پیل کړی وو. د افغانستان د سایکلز غلوونکو د سفر د استانبول ښار په بشکتاش سیمه کې د نړۍ د سولې په پارک کې ختم شو.
او سم د سیمه او نړۍ مسایلو ته ځو. د اوکراین د بندیانو د شکنجو په اړه ریپورتونه ورکړل شوی دي. د بشري حقوقو د څاروي ادارې ویلي دي په اوکراین کې هم د اوکراین د ځواکونو او هم د روس پلو بیلتون پالو الله خوا لږ تر لږه 1500 داسې موارد ثبت کړي چې پکې له بندیانو سره شکنجه او ناوړه چلند شامل دی. د موضوع تفصیل له احمد تکل ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي چې په اوکراین کې هم د حکومتي ځواکونو او هم د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو لخوا له بندیانو سره د ناسم چلند، کوټه قلفۍ او شکنجه له 1500 زیات موارد مستند کړي دي. په اوکراین کې پر بشري حقوقو د څارنې د ماموریت مشر فیونا فریزر پرون د جون په 14 نیټه په پلازمینه کیف کې خبريالانو ته وویل د سرغړونې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکراین د جګړې لپاره تر دې دمه شوې دي. میرمن فریزر چې په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو نوې راپور وړاندې کوي وویل د شویو اداو لمخې په ډیرو مواردو کې دا کار د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت په نوم د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو اعلان شوی حکومتونو د دولتي امنیتي ارګانونو یا په بل وینا د دولتي امنیت د وزارتونو لخوا شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په یو قضیه کې چې ملګرو ملتونو مستنده کړې ده یو بهراني وګړي ویل دي چې په دسمبر میاشت کې د اوکراین د امنیتي ادارې اس بي یو افسرانو ونیو او شکنجه یې کړ، خو هغه مهال چې د اوکراین د تحقیقاتو دولتي بیورو اس بي آی ته شکایت وکړ او د ادارې په دې اړه تحقیقات پیل کړل، نو د اس بي یو افسرانو اپارټمان ته ورغلل. راپور زیاتوي د افسرانو ورته ویل چې باید د ځینو اسنادو د لاسلیک لپاره بل ښار ته ورسره ولاړ شي، او کله یې چې موټر ته وخیجاوه نو د کسانو پر خپلو مخونو نقابونه کیښودل او له ده څخه یې پاسپورت، بټوه او ټلیفون واخیستل او ورته ویل چې باید له اوکراینه ووزي. د افسرانو وروسته بیا له دې بهراني وګړي په زور په یو ویډیویي پیغام کې اعتراف واخیسته چې ګنې په خپله خوښه له اوکراین څخه ووزي. فیونا فریزر وویل له 2014 کال تر 2016 کال پورې د خارکیف ښار په توقیف خانو کې د تحقیقاتو او کوټه قلفۍ په وضعیت کې لا هم هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو د زیاته کړه چې خارکیف یوه نمونه ده په داسې حال کې چې د اوکراین د جګړې له پیل وروسته په دواړو خواوو کې ډېرې نورې غیر قانوني توقیف خانې هم جوړې شوې چې یوه نمونه یې د روس پلو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه دونیتسک ده. ملګرو ملتونو سږ کال په دونیتسک کې د بیلتون پالو لخوا د ملکي وګړو د توقیف څلور موارد ثبت کړي چې په یوه قضیه کې یوه مور وایي دوه زامنې په 2013 کال کې لا درک شوي وو، او دا سږ کال د فبروري په 16 نیټه خبره شوه چې هغوی د جاسوسۍ په تور یوې توقیف خانې ته بیول شوي. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ماموریت مشر وویل چې دا 1500 قضیه د خورا زیاتو سرغړونو یوازې څو نمونې دي، ځکه شکنجه د دې په وینا په اوکراین کې یو سیستماتیک مسله ده چې جګړې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د ایران په اړه یو ایرانی دکاندار چې پر خپل دکان لوحه زړولې وه چې افغانان د ورننوتلو اجازه نه لري په تعلقي حبس محکوم شوی. د ایران په البرز ولایت کې د نظر آباد د خرګوټي دکاندار پر خپل دکان لیکلی و چې افغانان دلته د ننوتلو اجازه نه لري ځکه چې سامان نه خوښیږي. دا د دکان پر کړکۍ د لګیدل لوحې ویډیو د می په میاشت کې پر نورنیزو رسنیو خبره شوه. ډیرو خلکو په ایران کې د میشتو افغانانو په وړاندې د توکمیز تبعیض په اړه بحثونه وکړل. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورت په حواله جزئیات ترکي.
د ایران د البرز ولایت څارنوال روح الله احمدی د جون پاتمه نیټه ویلي و چې د دوکان خاوند نیول شوی او په خپل کار یې پښیماني هم څرګنده کړې ده. دا خبر د ایران د رسمي خبری اژانس ارنا له خوا خپور شوی و. احمدی ویلي و چې هغه وګړی په تعلیقي حبس محکوم شوی دی. د دې ترڅنګ هغه ته امر شوی چې په ایران کې د میشتو افغانانو له ټولنې رسمن د معذرت غوښتنې لیک ولیکي. افغانانو ته د دریو میاشتو لپاره تخفیف ورکړي او د ایران او افغانستان د دوستۍ د تاریخچې په اړه تحقیق وکړي. پالبرز شار کې د افغانانو پر ضد تبعیض ډک عمل د افغانانو ټولنه بغوسه کړې وه. تر روان کال د مارچ په میاشت کې چې د ایران یو ټلویزیون د پروګرامونو یو ځانګړی لړۍ د محروم په نوم خپره کړه، ډېر افغانان په قهر سول. په هغو پروګرامونو کې هم هغه افغان مهاجر چې په ایران کې میشتي بې سواده او غریب معرفي شوی وو او د کهترۍ د احساس ښکار بلل شوی وو. د ایران په البرز ولایت کې د نظر آباد شارګوټي پر یو دوکان د دې لوحې خبرېدو چې افغانان دلته د رانوتلو اجازه نه لري پر ټولنیزو رسنیو یو وار بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو د ژوند په اړه بحثونه خپاره کړل. د ایران حکومت په هغه هیواد کې میشتو کډوالو ته چې د مهاجرت قانوني اسناد نه لري رسمند تعلیم اجازه نه ورکوي او له دې امله ډېر افغانان چې هلته اوسېدلي رسمي تعلیم نه لري. په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لویه برخه کوچني او شاقه کارونه کوي. ډېر کله هلته د مخدرو موادو د قاچاق، جنسي تجاوزونو او غلاو په څیر جرمونه له کډوالو سره تړل کیږي. د ایران د بسیج ملیشا ځواکونو یو خبری اژانس چې په البرز ولایت کې فعالیت کوي ویلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د ایرانیانو ترڅنګ د افغانانو درېدل د دواړو هیوادونو د ولسونو د ملګرتیا نښه ده. د ایران د انقلابی کار ځواکونو په 2014 میلادي کال کې زرهاو افغانان چې په غیر قانوني ډول د مهاجرت له قانوني اسنادو پرته په ایران کې اوسېدل په سوریه کې د ایراني ملیشه قواو ترڅنګ د جګړې لپاره ګمارلي وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په مختلفو وختونو کې داسې رپورټونه خپاره کړي چې په ایران کې د میشتو غیر قانوني کډوالو افغانانو په وړاندې د تبعیض، د هغوی د وهل کېدو، د توقفونو، له کورنیو د هغوی د جبري جلا کېدو او شاقه کارونو ته د مجبورېدو په اړه معلومات پکې خپاره شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په هغوی افغانانو کې چې په ایران کې میشتي تر 1 میلیون پورې وګړي ادعا لري چې ناسم چلند ورسره شوی دی. تهران وایي چې په ایران کې 3 میلیون افغانان چې یو شمېر د مهاجرت قانوني اسناد لري په ایران کې میشتي.
ستاسو له پیغامونو
مزرګین سیدای ما د کندهار ولایت څخه خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې چې روانې دي زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو ته د طالبانو دي دولت کې تاسې ټول سیاسي خلک چې دي دغه ملت پیغام دی چې تاسې په دغه سیاست کې فکر وکړي، سوچ وکړي. دغه تللي دي تاسې دا تاکید کړي کوم چې چا ته کار کړی هغه د بینه تصورې دي نو تاسې راولاړ شي افغانیت ته او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسې د چا پروا مه ساتئ. نور د خلکو غوډل پرېږ دی خو خپل ملت ته کار وکړي، خپل قران او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي، ودا خلکو کندو اعتماد ته کار وکړي. الله به ممل کوي ان شاء الله. سول برای سمي خدا رقم سول نه راځي چې خپل خپل ادب ساري اغم د بل فلن فل د بل فخلا. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د بارلس ولایت مراد ولسوالین فعلاً اوس هرات کې په پاکستان کې مې کور ده. موږ مهاجر یو وروره دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هېڅ طریقه کومک نه در سره شوی. د خدای په روی زره د قرآن په روی زره مشرانو ته ووایه ځکه اشرف غني ته موږ دا پیغام نورو مشرانو ته مازو مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه راکوي چې تر واه پیغام دا مشران یې وخوري. موږ د څلور میاشتې د نه یوه ګوله وړه نه یوه روپۍ دا موږ نه در رسېدلی. سلام.
زابل ولایت کې د شولپان ولسوالۍ اوسیدونکو په اړه د زابل څخه خبرې درسره کوم. ما دا پیغام د رئیس جمهور سره د زابل ولایت پس هرڅه چې ټول ولایت پس ته ولسوالۍ په سطح لا سم دغه ملي او تاسو په ولایت کې بیا د شولپان ولسوالۍ ټول پس پاته ولسوالۍ ده. ما دا غوښتنه رسیدلې ده ته پام وکړي او د زابل بازار دشت کې بازار کښنۍ ده بعد خلکو ته دوکانونه ورکړي په یو دوکان د څلورو نفرو سره یو وای ما په کریا نیولې ده بل وای ما په کریا نیولې ده بعد دوکانونه راکړي د شولپان ولسوالۍ کې جنګ ده اوس ټول راغلي د زابل کې پراته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه وو چې خبره شو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنه
کنه دي پکتیکا کې امر بدون شک مثبت د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو نن د جمعې ورځ ده او د دوو نه تر درو بجو پورې د ولایت په ولایت خبرونه کې نن نسمت ساروان د لغمان لوالی آصف ننګ سره غږیږي او ستاسو پښتنو ته به د لغمان د ولایت د وضعیت په اړه ځواب وایي. قدرمنو دوستانو وس هم په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري عملی کې د وژل شو شمیر نه کسانو ته رسیدلی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د څلورو پوځیانو په ګډون ټول نه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو 15 وسلوال وشلي. د امریکا پوځي ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړۍ وروستي برید کې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک په لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ده چې امریکا او متحدان یې تهران پکې ملامتوي. ترکیه د متحده ایالاتونو هغه خبرداري رد کړي چې له روسیې څخه د اس 400 د فیاوات غوندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون وویل د امریکا له دې ګواخ سره سره چې ترکیه به د اف 15 ډوله جنگي جیټ الوتکو پروګرام کې لګون بي برخې کړي انخره به د دې روسي توغندلو پیرولو په شان نشي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د خکیلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند له 500 زیات موارد ثبت کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او همدارنګه کور کلی خپرېږي، خو تر هغې مخکې یو رپورټ راخلو. د امریکا فضایی ادارې یا ناسا ویلي چې لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې واستول شي. تر هغې څلور کاله وروسته به تورمزلې هم د سپوږمۍ پر مخ کته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې ناسا باید سپوږمۍ ته د تک خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا فضایی ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضایي ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم برادنستین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2000 کال کې سپوږمۍ ته ولیږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کېږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولیږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړۍ ښځینه ستورمزلې هم شاملوي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. د ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي، لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرټمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرټمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه، او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1960 او 1970 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادیده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یو تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
نیمه نړۍ
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا نیمه نړۍ درنو ورېدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له هغو میندو سره خبرې کوو چې د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ تاوتریخوالی زغمي. دغه ښځې د همدې موضوع لپاره نه یوازې توهین او تحقیر کېږي، بلکې ځینې وخت له وهلو ټکولو سره هم مخ کېږي.
د دې مشرمان ته پام وکړي چې دومره وختونه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای.
دا کورنۍ د غډول چلند د مور ماشوم پاړی کڅا غیس کولای شي، او میندې څه وکړي چې هم د اولادونو ښه ساتنه وکړي او هم د خسرګنۍ لانی وکړو او تاوتریخوالي ځان وساتي. په دې خبرونه کې زموږ همکاري فرشتې غنی د موضوع اړوند راپور برابر کړی. تمثيلي ټوټه او لای وارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
اکثر خلک په دې نظر دي چې مور د اولادونو د روزنې او پالنې لپاره هر سرخندنې ته چمتو ده. د شپې نارامي او بې خوبي یوازې د دې لپاره ګالي چې ماشوم یې آرام خوب وکړای شي. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ نه یوازې د مور ستړیا ته پام نه کوي، بلکې میندې اړ دي د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ هر ډول ظلم او تاوتریخوالی وزغمي. که یې ماشوم چیرته ولویږي، وسوځیږي، ژوبل شي، ناروغ شي او آن که مړ شي، نو تر ټولو لویه مسؤوله یې مور پیژندل کیږي. ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور ناستې دي. نو اولادونو ته باید دومره متوجه واوسي چې آن ناروغه هم نشي. یواله هم د خو میندو څخه بیبي زره ده. هغه وایي له کله چې یې لور مړه شوې ده، خاوند یې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي.
لوبیا ما هغه کړی و، المارۍ بوتل یې را خالي کړی و، تېره کړی وه. ما هګۍ ورته پخه کړله چې مال د لوبیا تېره ایسته کړمه چې د هګۍ ورکړم. هګۍ هغه کې پاتې شوه، هغه تېره شوې وه. هماغه نه مړه شوه. پلار یې ویلې وایي بیا چغې دي چې شته پسې ویلې، بیا دې زړل چې شته چې هغه شې شوله. چوکۍ کې به ناست وم، هلته مې کور وم چې هغه غونډۍ
شفیقه چې د لغمان ولایت اوسیدونکې او د شپږو بچو مور ده وایي څو کلونه کېږي چې د خاوند له ویرې یې د خپلو خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړي دي. دا وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې اولادونه یې ناروغ نه شي او یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپله رښتیا چې زه چیرته تللی یم، صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتي نه، چې یعنی همیشه زه یې ملامتولم.
کله تللی مې چې ملامته کړې، بیا ډاره شوې چې دا وروسته د دې نه نه ځم.
یا دوه ځایه کتلی و، سما او رانه مریض شوي، بیا دا د مونږ سړي مونږ یې هغه کړی است. دغه ډار مې همیشه د ما په زړه کې و.
د ځینې خلکو باورونه بیا دا دي چې که خزی ماشومان د خپل پلار کور ته لزان سره یوړل، نو خامخا به ناروغان بیرته راځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کور ته که خزه ولاړه شي، نو د خپل اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي حسینه له همدې ستونزې سره مخ شوي.
په خوست خر وته چې ما دی یا د مریضی کی مریضون به ورخته مامور بو چې خو د دې په خیر لاره کړی چې دلته مریضون شي، بیا به ته خلاص نشي. یوونه تاسو مریضون کړی دی،
بیا ته څنګه تاسو ورته پام کوو؟ د پلار
وو د سه پام بو مو تکول او مو چې خو د خوست خر نه خلاص نشي.
یو شمیر کسان بیا وایي چې د کور او ماشومان ساتنه او پالنه د خزو په غاړه ده، نو ځکه تر ډیره مسؤلیت خزو ته ورګرځي. خو دا چې اکثره وخت د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره میندې مسؤولې ګڼل کېږي، علت یې څه دی؟ په اړه یې د پکتیا ولایت دوه تنه اوسیدونکي 53 کلن نظر لخت او 13 کلن رحمان ګل د خپلو سترګو حال را سره شریکوي.
ښځې خو ملامت دي، بېخي خپل بچه ته خپلې لور ته بس پروا نه کوي، نو کیسه کې نه دي، ځان ته نه خلاصوي، دې کرارې کښېني یا کار وکړي یو شی وکړي، وړونه ځان خلاص کوي.
خود ملامتی دی په دې د پکسو یا اولاد دلته پرید یو نه څلور پنځه وزيغه هغه بیچارهګان چیرې ګرځي؟ اولاد خو ساتنه غواړي، اخلاق غواړي، تربیه غواړي، مکتب غواړي، پاکي غواړي، داسې ده کنه؟ هغه شیان سم نه مراتی.
که څه هم د ماشومانو روزنه او پالنه د نړۍ تر ټولو سخته دنده ده، خو داسې میندې هم شته چې هیڅ ورته د انتقاد ګوته نه ده نیولې، بلکې د نورو لپاره په مثال بدلې شوې دي. په همدې اړه به د اوو ماشومانو مور زرمینه راته ووایي.
اولاد مې غټه وه چې دوی به ویل وای کاشکې د تا لور وای، لوره به مې راته ویل کاشکې د تا لور وای، څه ښه اولاد به تا زوی وای، داسې ښه غټه یې.
د ماشومانو په مقابل کې د میندو مسؤلیت څه دی او د هغو پیښو د مخنیوي لپاره چې د ماشومانو لپاره خطر لري میندې څه کولی شي؟ په اړه د دولتي ادارې کارکوونکي سپوږمۍ عطایي وایي،
یو مور کولی شي چې خپل اولاد باید چې روزي یې وپېژني، چې دغه څه خوی عادت څه کرکتر، یعنې فرزند چې دی پر دا لارې ګرځي او څه شي غواړي، لچ کوي، نیک کوي. اول خو د مور یو شی داسې ځای کښېنږدي چې هغه واړه ماشومان نه پوهېږي، فرزند خپل ځان پسوځي یا پر غزار سی یا ول بیجی. ما امجان دی پاسوادم دی زمور سره امکاره یم، تا نه نور کوم سره امکاره یم چې هغه کار چې دا کار ولري ماشوم یې زور سره ساتم.
کغواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مال پاتشي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
کله چې ماشومان د لوب په وخت هم جوبلېږي، نو ملامتي پر میندو اچول کېږي او له کبله یې کله کله ښځې وهل او ټکول هم زغمي. نور به په دې تمثیلي ټوټه کې واورئ.
څرقم ښځې، څرقم مورې، خدای دې خواره کا، نږدې وو چې د زوی لاس او پښې مې مات شي، ولې ورته پام نه کوې؟ ولی چیک کړی دی
پچیشنه پویږي غفار اورور اخر موږ خو ټول اورز دلته وینو کلونه کلونه موږ دلته ژوند سره کړی په یو وی لې کې سلام سایګان یو د امید مو ټول اورز بس چې وینم می هم داسې د کور په کارونو لګیا ده سره ټټ ټ په خپل کارونو کار د اورز په بچانو باندې تاویر لا تاویر چې کړی دي
دا دا خبره تر شفاخانه او پنځمانه اورز ده او خوري د خدای مې ربانی و چې ډیر نو خوښ شوی کمې اوس د زوی لاس او خې ما چې یو څه به میکول
خدای دې نکړي ولی په امید
خاورشه سل واره می درته ندی ویلی چې کارونه دې پریدا بیا څه کار کوي ټول ورځ په کور کې ولې دې وړو ته پام نه کوو
وورور مین دې هم ګرامینې دي اخر دوی هم مجبور دي چې د کور نور کارونه وکي کډوړې په وخت تیار نه وي کالی او جامې مو پاکې او توکړې په خپل ځای کې نه یا کوم د مور او پلار سم خدمتونه کې همدا مونږ یو چې پرې غوسه کیګو لدې نه پرته د ماشومان لویدل خوګیدل او ناروغیدل هم ځانته جنجال لري تر سوشل ویګي زر خبرې فکر راځي دا خو سم کار ولا کی چې خپل خزه دی هو ورته کنځا وکو
از مش په کور کې زما سره د ماشومان او پلار ترونه یې امای خواشې خو سر می ټول را سره دی که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومان ته پام کوي مور اول کوم لوري ونیسی یو شته خو سل کارونه نور هم لري نو دا خو د خدای لاره نه ده چې زما ملامت کړو ګور ورور جان دا خو دې ښه کار نه دی کړی
خالی می خوری اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا نور کار کړی وای
ورورا اوس نو دا کارم تورندار ته پرې دی خدای دې تاسو رمل شي دا کار خو تا کار دی امدا چراغله بایسکل دې په کونج کې ودروا قلف کا او بل دا چې اولادونو ته لک نصیحت وکا چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کیږي کدا کارونه دې پخپل کړی وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خو کېده دا خزه بیچاره خو دې هم کلونه کیږي در سره ده خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي ورورا لک دې خدای په سر حاضر وګاڼه سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې دا دې اوس نو څنګه چرت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي ه وښځې ته لاړه شه له خپله کوره ښه هیلداره شین چیر ادم کا زه او غفار خو د باندې د غونې لاندې کینو ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم همالته مو چیر راولېږه
سیده چای به در ولېږم فهمې خورې را ولاړه سه ولاړه سه مخلاصونې پاک ومینځه راځه یوالم کالي دې هم نن پرېولې دي جارو دې هم کړې دي ستړې ستومانه وې زما زړه درته بیخي ټوک ټوک سو ومېله دلې چې ټول کار دې وک راځه مخلاص کړې مینځه زه به چای درته را ولېږم دستې
مېندې لالمړی ورځ څخه د ماشومانو د خوونی او روزنې په برخه کې مسولانه پاملرنه کوي او په دیاړې هر ډول ستونزو ته غاړه ایږي خو کاچره دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کیږي ګرام یو ګڼل شي نو د دې رواني اغیزې پر خزو او پاتېره د مور پر ماشوم اړیکه کې تسوي په هم دیاړې زموږ همکاري فرشتي غنی لار واپوز یو الحق شم سره مرکه کړې ده
اوس شمس ځینې کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي ژوبل شي وسوسېږي ولویږي آن د مرګ پرایام په ښځو اچول کېږي د پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي
ځینې وخت په شدیده توګه په خپله احتیاط د بدبختۍ لامل ګرځي مونږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي معنی دا ده چې دوی ونسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای هیڅ کله داسې میرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولای
کله ناکله چې په ناحقه په میرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي دغه په خپله هم عقده زیږوي
بالکل عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کیږي هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهیږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کیږي او خطرناک کیږي کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو زموږ اخلاق ځکه بدلیږي چې هغه نتایج چې موږ مسؤلیت نه لرو منځ ته راغلي دي اخلاقا ورته بدیږي هغوی مینه ورسره کمیږي د ستونزو لامل ګڼي د ماشومانو په رابطه هم دا قضیه ده په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر موره ډېر ګران دی او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځ ته راځي ټول د مور په رابطه وګڼي د مور اړیکه سره طبیعتا ستونزې پیدا کوي
بیا پاملرنه ورته هغه چې باید وکړي
نه کوي ورته طبیعتا دا ډېره طبیعي ده او رواني حالت دی کسانو
د حل لارې ورته څه کېدای شي
مثلا موږ دا ډاډ منځ راوړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حده پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دي ته نشته تاسو ماته ووایي نقشونه هم داسې دي نارینه باید دې ته متوجه اوسه چې دا ښځې هیڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان زوبل شي
د انی مینړی د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای په تر رسیدي تر بیا ښه وخت ولري
کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام آیا د سې کسان مليدلی چې د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي
bale wo ډېر کسان مليدلی چې په سره کې د کیلې پوستکی چې پلاستیکونه چې د خربوزې پوستکی چې
که چاپیریال پاک ونه ساتل شي کوم ستونزې برا پیدا شي
د بوی او تعفن سبب ګرځي تریاوې راځي مکی ګال ته میکروبونه راټولېږي او د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډېر اسانه لیو کس نه بل کس ته وشي
او مسولو کسانو د چاپیریال د ساتنې په منزور کوم کارونه کړی؟
نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی. موږ په دې حالت کې پروسش کال او سش کال کې در 3000 اضافه معلمین د لپاره عامه پوهاوی پروګرامونه درلود.
قدرمنو دوستانو، تیره اونۍ د چاپیریال ساتنې ورځ وه. د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع هم چاپیریال ته پاملرنه ده، چې ولې ځینې کورنۍ د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي او څنګه کولای شو چې یو پاک چاپیریال ولرو. د موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د چاپیریال ساتنې ادارې له یو مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدوی وړاندې کوم.
ولید د کثافات دلته واچول
او زه مشخص نه لری مجبور چم دلته واچو نو منګه چ کثافات د ټول کده نور خلګه چې نو منګه چا غزي پر لا شو ډیره لار ټول کابل د کثافات نه ډک ډک دلته پرتی دم دلته اچو
په خپل نه پوی کی چې دا څومره تاسو توان رسای شاید اولادون تم توان ورسای
توان خامخه رسای نو منګه مجبوری چون زه نشته مام راوړ دلته می خطا کړل
درنو دوستانو د کابل ښار اوسیدونکو غلام جان خپل کثافات خپل کوسی مخې ته چوي د لته په خبره ده چې همدا کثافات بدای او د کوسی ډیر نور اوسیدونکو ناروغان کړي دغه ستونزه اوس په خارونو کې ډیره شوه او د خلکو د بے باکۍ له وجې په ډیرو کوڅو او سړکونو کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوی دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسرار الله حافظ هم له خلکو ګیله کوي او وايي هغه کسان چې لوستي هم دي هر ځای کې کثافات اچوي نو موږ زیاتوي
بل او ډیر کسان ملیدل چې په سره کې د کیلې پوستکی چې پلاستیکونه چې د خربوزې پوستکی چې خپل وطن هم خرابې او ډیر کسان ملیدل چې په کیلو پوستکی باندې خوښ شوی د خپې مات شوی لاسونه مات شوی دا ډیر غلط کار دی باید نورې وادونو نه داسده کې په نورې وادو کې په سره کې تا خاور نه لیدل کېږي دوی چې چې شپ کثافات په سره کې چې داسې کسان هم چې کثافاتانی څنګه مچ او د سرک په مېم کې مچ ویلو کې مچ چې دوبو ویلم باندې کې ډیر غلط کار کې دا ډیر ښه کار نه دی خزم چې دا شهر نو بس تر په دروازې شاته وچه کوڅه کې واچ هغه ټول کوڅه او دروازه ټول مې تیز خراب کې وطن خراب کې سړک خراب کې ویاله خراب کې کثافات په سړک او جوچو کې چې هر څه خراب کې درد مریضي جوړې درد سر جوړې وطن خرابېږي وطن چټلېږي
چاپیریال ساتنه د طبیعت ساتنه څارنه او هر اړخیز عملګرتیا ده د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې په کلو او باندو کې دوی کثافات په ځمکه کې خښوي ترڅو چاپیریال کا کار نشي او دوی په خپل چاپیریال ته ډیره پاملرنه کوي
معمولا کثافات پارک لري کنه یو هغه کثافات چې مثلا یو کچالو دی پیاز او د دې شپوسته کې دا ما راخلم مثلا پټي په یو کونج کې مځای جوړ کړی یالته اچو مثلا د مالو دا هم د مغه په سر باندې هغه په مرور دي زمان سره هغه پوسته کې دی پیاز کچالو هغه خپل په کوټ باندې بدلی هغه زمو کوټه ورکو او نور دغه مثلا دا کوټه شو جوړ کو خزل دا هم د سی او جوی سی خړ د من په معمولا خړو نه دي په دې خړ غړ کې اچو کله سیلو راځي دا یکه توړي هغه ته پات کېږي تنو زخیر کی گتن شروالی د سنست سراسی غوالات لوګر کی ګلجی هغه ته لکه د نور په خار کی سی دی مثلا موټر کی منګ زیاتره سی ماشومان سره یخ په سره یمغه پلاستیک کم سکوم شایخ سی یمغه پلاستیک اچو کل سی کی یو کا سپادان رنی سی یمغه ته چودا یو ک کردو
د چاپیر ساتنه د ټولو وګړو دنده ده او دا دنده ک په سمته تر سره شي نو د ټولنې وګړي بل ډیرو ناروغیو څخه په امان وي ډاکټر محمد فهیم نصیر وای ک کار چاپیریال بیا د بلا بلا ناروغیو درام که دو سبب کیگی
چاپیریال پاک ساتل تنها د شروالۍ یا د دولت دنده نه ده په دې کې ټول وګړي باید سهم واخلي کاغلو یاندې او که ماشومان دي مثلا ماشومان په مکاتبو کې باید خپل مکتبونه او د مکتب شاوخوا ټول محیط پاک وساتي لویان د خپل ماشومان ته دا ونمود کی چې هر چیرته چې وسیږي خپل ماحول پاک وساتي او کله چې خوراکي او چای خوري کدي پیپسي بوتلونه وي او یا د چپس کوم خالی پاکټونه وي هغه باید په خپل موظف ځای کې زباله دانه کې واچوي او لویان هم دا کوشش وکړي چې بالخصوص خزه چې کله خپل د کور د خوراکي توکو باز پاتیشونی دوی په خپل منظم ځای کې نه چوي او په ډیران ساحه کې خراب ساحه کې اچي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې د بوی او تعفن سبب ګرځي تریاوې راځي مکی ګال ته میکروبونه راټولېږي او دا د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډیر اسانه لیو کس نه بل کس ته وشي
دا چې کابل ښاروالۍ د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مومند حسن زئی وایي.
کابل ښاروالۍ هر کال د هوا د پاک ساتلو لپاره او د مدیریت لپاره بیلابیل خپرونې لري، مهاله او اوږدمهاله خپرونې پلانونه لري. د تېر کال راهیسې د میاشتې نه تر اوسه پورې هغه کارونه چې کابل ښاروالۍ ترسره کړي دي یو له هغه عمده کارونو څخه چې د غونډل په ذکر وکړم. تېر کال تر اوسه البته یو له پنځه څلوېښت حمامونه، دوه شپېته رستورانتونه، همداسې اوه روغتونونه، نه د بازې حوزونه او همداسې اوه څلوېښت بلند منزلونه، شپږ د واده سالارونه، چې ټول پلان تقریبا نه سوه شپږ څلوېښت اصناف کېږي چې دا د کابل ښاروالۍ لخوا د کنټرول لاندې نیول کېږي.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوو.
نور خان پختیا ولا نیکی سوکم نکیار سړی بس گند راټولی په لار کې مغرضی دکانو مختم غرضی نه سرک په غم کې نه ده پاکوالی غم کې نسته دا و شاروالی خو کسب دانی یی ده خو سوک نه کی چی بس هر سړی دکان مختره غونډی بس لار کې اچي دا د خلکو وظیفه ده چې کسبات په خپل ځای کې واشي خو سوک داس نه کی.
زما نوم جنت ګل د وردګو د ولایت اوسیدونکی. نسبتا مخکې کولو ته اوس خلک یو څه پاملرنه کو په دې اساس باندې شاروالۍ بعضې نپارې استخدام کړي دي، محیط خپل پاکوي او خلک هم په دې باندې پوهېدلی دي چې آب هوا په پاک محیط پورې اړه لري او سرسبزۍ پورې بعضې ونې هم خلک ویښي دي. بله، اوس پاملرنه کوي نسبت سابق وخت. شکر.
عبدالبشیر احمد زیم اصلا د لوګر یم. دا اوس وخت کې خلک کې دا فرهنګ د محیط پاکوالي نسته بیخي، هلته کثافتداني کي څنګ سره دویا چې داسې نه کوي چې دا فاضله مواد راواخلي یا دا ګند راواخلي هغه کې واچي کثافتداني کي. عامه پوهاوی کم ده، خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي. خلک باید خپل کور څومره پاک ساتي، محیط هم باید باندې محیط هم دومره پاک وساتي.
قدرمنو دوستانو، دا چې د چاپیریال ساتنې عالی ادارې د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي او نور کوم پلانونه لري او د عامه پوهاوي لپاره څه کوي، دا او نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو اړیکو له امیرې تمنا داوي څخه کړي چې اورېدو ته یې تاسو را بولم.
دا کثافات یا زبالې چې د کابل ښار په هره برخه کې یعنی د سټیټو پاشانو پراګنده پرتې دي، دوه کومه ستونزه جوړه کړې ده چاپیریال ساتنې ته؟ البته
دا خو واضح خبره ده، هغه ککړتیاوې چې د کابل په هره ګوښه کې پرتې دي، دی یو بستر دي د امراضو دپاره، د حیواناتو دپاره، د میاسو دپاره. تاسو په دې شپېټې چې میاسو ته لس کیلومتره هم امراض د ځانه سره وړی سي، انتقالولی سي. او دغه کثافات کله کله چې دا په غیر عضوي ډول وي او یا هم د ډیر عمر د پاتې سي، د لمر هغه وړانګې چې په دې باندې لویږي، دا خاوره، اوبه، هوا او ټوله ککړ کوي. که چیرې د دې دپاره یو مدیریت ونه سي، نو په آخر کې به دا یو د امراضو بستر وګرځي او د ککړتیا لوی عمل به د هغه د هیواد کثافات وي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د خلکو د سہولت لپاره څه برابر کړی دی؟ البته چې د غسونز نه خلاصي
د چاپیریال ساتنې ملي اداره خو یو پالیسي سازه اداره ده، مګر تاسو پوهیږئ چې په د چاپیریال ساتنې کې یو حکومت، یو دولت، یو ارګان، یو وزارت، حتی ریاست جمهور رئیس کولی چې محیط زیست جوړ کولی چې محیط زیست څنګه چې د کلمې څخه پوهیږئ، د ژوند چاپیریال، د ژوند چاپیریال د انسان، د حیوان، د اوبو، د هر شي، د خپل د انسان لپاره دی. دا په موږ پورې اړه لري چې خپل چاپیریال څنګه وساتو. نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی. موږ په دې حالت پروسش کال او سش کال کې در 3000 اضافه معلمین د لپاره عامه پوهاوی پروګرامونه درلوده، د ملایانو د لپاره، د حج او اوقاف د لپاره مدام پوهاوی لار درلوده، په مکتبو کې د شاګردانو د لپاره عامه پوهاوی، د پيويشت ارګانو کې د وزارتو هر ځلې مجر غلې د عامه پوهاوی د لپاره مکر کړی دی. حتی د شونځوي د لپاره، د الکوانو د نجونو د لپاره مش برنامه درلوده عامه پوهاوی چې خلکو ته وایو چې د چاپیریال ساتنې کار دی یو ارګان، د یو مرکز، د یو دولت کار نه دی، د هر چا خپل د ژوند چاپیریال دی او د خپل انسان چاپیریال ساتنه په خپل انسان پورې اړه.
مننه. کله چې چاپیریال ساتنې ملي اداره څومره توانېدل ده چې خلکو دغه توجه ځان ته په دې برخه کې جلب کړي وي؟
په دې حالت کې زما په هان یعنی چې زه د چاپیریال ساتنې مامور په خلکو کې ورګډه سوې يم، د خلکو ایډیا ملیدلې ده. اوس په سلو کې 80% خلک په چاپیریال ساتنه باندې خبر دي، په چاپیریال خبر دي، لیکن بیا هم توجه نه ورته کوي. کله چې ورته وایي چې دا خو موږ تاسو ته ویل دي، دغه رقم حالات دي، دغه رقم مشکلات دي، کله اقتصادي ستونزې هله کوي، کله امنیتي ستونزې بانه کوي، کله یو کله بل دا بنی کی لیکن سما پهان او یا فیصد نه ان اتیا فیصد خلک مس په چاپریال پودی ته چاپریال په کړکیا او پودی دا چې توجه نه ورته کی او دا چې خپل وند نه افاقی دانو د دې کار دي
تیر کلونو په پرتله تاسو ولرې څنګه دا چاپریال پاک شوی دا یا کټ شوی دا
دی ول هازه چې د نفوس ډیر سوی دی یعنی اوس ټوله ولایت مرکز سره غلی دی تاسو دې ته پام کوی چې هاته ماجرین په دې هان چې نفوس ډیر سوی دی په کابل کې یو واستون زی اضافه شوی دا لیکن دا چې چاپریال ته څونه توجه سو تاسو خپل شاهد است چې شنه ایریا څونه ډیر سوی دی نه حالونه هر کال کښینول کیږي او د کثافاتو د مدیریت لپاره هم موږ برنامه جوړ کړی دی شاروالی کابل هم اوس مدیریت کی او تاسو پیږی چې سړکان یو څه جوړ سوی دی پلاستیک ته لپاره عام په هوا سوی دی دا کارونه سوی دی لیکن دا چې نفوس ډیر سوی دی دا بل مستونز
چاپریال ساتنې ملي ادارې البته څه نور پلان لري چې لاپسې دغه د عام په هوا لړۍ دوام ومومي او دغه تیا فیصد خلک سل فیصد شي
د دې لپاره موږ عام په هوا د لپاره دوه درې غټ غټ پلانونه اوس هم لرو چې اته د افغانستان په ساته کې چې موږ ولایت هم په دې پلان کې نیولې د عام په هوا د لپاره یو دا برنامه ده چې خاص د دې لپاره د پلاستیک لپاره نه هوایس یو برنامه لرو د دې لپاره کار کوو او کیمیاوي مواد چې تاسو خپل پیژو وسان په نوې ټکنالوژي کې نوې دنیا کې چې دا کمپیوټر او سپری غانی او د آرایش سامان او دا شان چې خلک استفاده کوي د دې لپاره نه کیمیاوي مواد چې دا د دوه لپاره موږ عام په هوا د میرمنو د لپاره لرو دوه درې غټ غټ پلانونه لرو په کابل کې چې موږ غواړو وزارت خاني او مکتبونه خصوصا د شوزو د انجن مکتبونه د لپاره ترند د پلار کې لرو اوس لند محل کې د چاپریال ساتنې ملي ورځ ده د دې لپاره باید لکه دنیا چې د دې لپاره توجه کړي د خپل تولیدات کې پام کړي دي په کیمیاوي کې پام کړي دي کلایمیټ چینج کې پام کړي دي په دا ورځ هم موږ غواړو چې د هوا ټول وګړي په دې پوکه چې اوس دنیا دې ته پام کړي دي حتی د دې حالت لپاره یو ملي ورځ اعلان کړي ده نو په دا خاطر موږ هم د دې لپاره یو بل برنامه لرو خلاص
ډیر زیات مننه کوم
هیله کوم
درنو اوریدونکو په دې هیله چې خپل چاپیریال پاک وساتئ د کور کلی د دې خبرونه لمنه راټولو تربیا خو وخت ولري